سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همدار سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنګان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردک، دایکندي، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، روزګان، کندهار او زابل ولایتونو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې د ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 15 تر 16 ملي مترو پورې وي او د واورې له 15 تر 19 سانتي مترو پورې اټکل شوی. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله 80 مړه او 55 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاترک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي 40 افغان کډوالي د ایوالي ښار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال په یوه بیړۍ کې سپاره وو. له نیول کېدو وروسته په ایوالي ښار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړي. په دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي هم دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې پخوا یې په افغانستان کې له برتانوي پوځیانو یا حکومتي مؤسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 115 نویو مخالفو رایو په وړاندې په 240 موافقو رایو رد کړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرسته نه کوي. د پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له حلوزلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې. تخاری زیاته کړې لا هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرو ته دوام ورکوي چې د افغان ملي بانک غصب شوي جایدادونه خلاص کړي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دارس د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجه په تایلند کې پیلېږي. پرون افغانستان خپل لومړی مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. راتلونکي دوشنبه ورځ به افغانستان له بحرین سره مخ شي. ور بشو پاکستان ته. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بارانو او سیلابونو پر مهال تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وروستیو ورښتونو له کبله د خیبر پختونخوا د طبیعي ناورینو په وړاندې مبارزې صوبایي ادارې راپور ورکړی چې په بارانو او سیلابونو کې د 15 ماشومانو په ګډون 3 تنه وژل شوي او 46 نور ژوبل دي. ادارې ویلي د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د کورونو د دیوالونو او چتونو د پرېوتو شاوخوا 2000 رپورټونه ترلاسه کړي دي. د طبیعي ناورینو پر وړاندې مبارزې اداره وایي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د 12 سختو ځپل شوو ضلعو انتظامیو ته له اغېزمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیونه پاکستاني روپۍ ورکړي دي. همدارنګه په بلوچستان کې هم چارواکو ویلي چې هلته د ورښتونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسېدلی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې سلګونو میلیونو ډالر ته اړتیا لري.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
در منځنی ختیځ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلېدای شي.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرځان بسیا بلل کیږي.
د ورځې 15000 کارتن موږ جوړوو او دغه پلانټ یا پارک موږ ته سمسي موږ تقریبا 100000 تر 1.5 لک کارتن پورې د ورځې پروډکشن لرو.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی بازار تود شوی دی. یو تن چې له کلونو په نسوارو روغ دی بیا توصیه کوي:
کسیر مسیر تمه داتا سره دې کار نه باید لری سیګرټ نو سوار چار نو سوار چنی وضعیت د سی خرابې درته وایم چې ورته نه تاسو رم 15 خبرې نسن کړه دغه وسمن ساعت لا قار راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ادارې نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د خړو د نړیوال پروګرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي. د زیاته کړه
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروگرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکیټ او نقدې پیسې ورکوي.
بسکیټ های غنی شده و پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 374000 راستنو شویو سره چې کابو 15000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل 15 د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وربشو ایران ته هلته د پلازمینې تهران د کډوالو د چارو د عمومي ادارې رئیس احسان ایداری وایي له دغې ښاره د په خبره د ناقانونه افغان کډوالو د لیږلو بهیر درې برابره شوی. ځینو ایراني رسنیو د حیدري له قوله ویلي د روان کال د نوروز په ورځو کې د په ټکو 33000 زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه له پارکونو څخه نیول شوي او افغانستان ته د لیږلو په هدف پنډغالو ته لیږل شوي. راستن شوي افغان کډوال بیا د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او یو شمېر نور چې لا هم په ایران کې اوسېږي وایي نیولو او لګلو لویری په یادیواد کې پټه ژوند کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوی کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه څه باندې 8000 نه قانون افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د ځوانو خبریالانو خبریا ژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې له دغه ښاره د بې اسناد افغان کډوالو لیږل درې برابره زیات شوی دی. ښاغلی حیدری زیاته کړې چې دغه کډوال افغانستان ته د لیږلو په نیت پنډغالو ته لیږدول شوي او د ده په ټکو په تهران کې د وروستي نه قانون افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړې چې د 2002 کال په لومړیو کې چې د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیږلي دي. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي، د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې میشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلای.
غذای درست نمی رسید بر ما، آب نمی رسید بر چیز بانه، پول نمی گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاک و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو پیسې اخیستې، بیا یې د افغانستان پر پوله مشد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، اونجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او 15 ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونه نیول شي او افغانستان ته د لیږلو لږ وخت سره مخ نه شي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
دلته ژوند ډېر ستونزمن سوی، نارینه کار ته نسي تلای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپله یو ځای خیاطي کوم، د میاشتې په پای کې چې کله معاش اخلم د کور کرایه پوره کیږي، خو نورو شیانو ته نه پاتې کیږي، نسو کولی دلته خپل ژوند روان وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ یکشنبه راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوه، دیلام او اوسلیا ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده استل کیږي. هم مهاله د پاکستان حکومت هم په ټول هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د تیر کال په نومبر میاشت کې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اجباري اخراج د لړۍ په پایله کې د دغه هیواد څخه باندې 520,000 کډوال ایستل شوي دي. یو شمیر افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران او پاکستان هیوادونو کې ژوند کوي، خو یو شمیر نور بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو او بیکارۍ له امله له افغانستانه وتلي او اوس د دوی په وینا بیرته ستنېدل به یې ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې وویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو یې د ایران حمله شنډې کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیاره وباله او ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یو بشپړه پراخه جګړه کې ښکېله شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش پرون پنځشنبه د منځني ختیځ وضعیت ته تاو تیارو بال خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکو کړکیچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخې جګړې بدلېدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړه شوې وه وویل منځنی ختیځ د بحران ژی ته رسېدلی. په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکیچ ته زیاتېده شهیدان وو. د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه، یوه تېروتنه د یوې نه تصور کېدونکې پیښې او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي، نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویویل د درون حمله د ترنګلتیاو جدي زیاتوالی دی، نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پای ته ورسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلي چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند ارګانونه، د ایران دفاع وزارت او د دغه هیواد د توغندو او بې پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي، ځکه چې دغه ارګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د حمله په سبا یې د او ډلې له مشرانو سره خبرې وکړې او ټول ژمندي چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکوي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر څه باندې 600 کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان پخوانی جمهوری حکومت نورستان ولایت د هیواد د ملي پارک په نوم نومواله او چې تر هغه وروسته ورته د سیلانیانو ورتګم زیات شوی. سیلانیان وایي له کوناډا د نورستان تر مرکز پورونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې اړوندو ادارو ته وړاندیز کړی دی چې د سړک په خولو لپاره د په بودیجه کې پیسې بیل کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. ګڼې طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پامې ور اړولی دی، خو که یو لور ته نورستان د غځېدلی سړک لا هم پوخ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو روغتونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلي په دې موسم کې له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي
چکر باندې نو نورستان لاره ډیره زیاته خرابه ده. بل نورستان ولایت چې کوم دی دا ډیر زیات سیلانیان لري او د افغانستان پارک نوم باندې یادیږي، نو باید پر موږ غور دی لخه توجه کړي.
بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنې ورسره شوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړی کړي.
مربوطه وزارت فائدانه سره ټول مسایل شریک کړي دي، همدغه شانته مشرتابه مقام هم پیشنهاد کړی دی او هغه هم تایید کړی دی. نو ان شاء الله لګیا یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دې باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستیو روغتونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسؤلین وایي چې د تړل شوو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي، خو یو شمیر خلک نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت رعایت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو له اچولو ډډه وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوې، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډوله نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو رئیس د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است که البته تعداد یزي
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2 او 3 ډوله یې خپله جوړو، او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
د
نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن، کندوزی، تخاری او اکچی نسوار زیات پیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 منه نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګرانګه کاله کې جنګ کوو، وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لرې سیګرت نسوار چارج نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب یې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغي منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عملا او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمېر نورو آسیایي او ان اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او ورځو کندهار ته کندهار کې د راپورونو په اساس د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې ګڼ خلک په کار لګیا دي او ویل کېږي چې دا ولایت اوس له دې برخې پر ځان بسیا شوی. د کندهار د صنعت خونې مسؤلان وایي دا مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعالې دي چې یوه یې په لومړي ځل ای فور ورق هم تولیدوي. په ورته وخت کې د یادو فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا ستونزې حل شي نو تولیدات به زیات شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا، د دې فابریکې مسؤلان وایي دغه فابریکه د 2 میلیون ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په 4 ساعتونو کې د 150,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتنونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، خو متاسفانه چې د فل اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. موږ د سیمې او د اټلغه څخه کار اخلو. په فیلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 15,000 کارټن موږ جوړوو او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1.5 لک کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو چې د برق د نشوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغه سې ولاړ دي. بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نور دغه سې فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټوله دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي تر څو ډېرو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
زما نوم عبدالستار دی. کارتن دا رقم جوړېږي، موږ ته اول د واره د کاغذ راځي، لانه ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندي وو، دغه چاپاندي وو، د چاپ څخه بیا راځي. کارتن د دې په کندهار کې موږ استعمالېږي، کابل ته ځي، ایرات ته ځي.
زما نوم شکلا دی. موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي، د بر سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در 1,200 شاوخوا پر کارګر اخته کېږي، خو مشکلاتونه ستا د بر پر دا شان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کارو سره کوو، تقریبا د شپې در 1,200 بجو پورې زموږ کار.
مخکې به کندهار ته ټول کارټنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس دغه ولایت د صنعت خونې مسؤلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادې خونې مشر سید سرور رحماني وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارټن جوړولو فابریکې فعال دي چې یوې په لومړي ځل د ای4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام لسوالی څخه ستاسو سره پته ماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایی ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخت لري، کوم څوک چې د واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما د څه کسانو ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او د څه کسانو مې ولیدل چې د واسطه په زور په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته د سیاسانتیاوی راولي تر څو پر زموږ خلک بایومټریک تذکره تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت بایومټریک تذکره ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکره کوم کارمندان چې دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکره په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسول سي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو په اړه وروڼه او ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې دلته په لمن کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله د اسلامي امارت پورې چارواکو سره دا هیله ده چې دلته موږ ته د مساکلا بڼ وتړي زه شکر چې اوبه دغه سیر اله دغه ولاړې وایي هلمند ته د هلمند نه بیا یاران ته هغه منډې قوت نو ښه چې زموږ خپل بڼ جوړي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر دا پیغام دی تر ټولو مشران ورسیږي دا تایید پاڼه چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړی او موږ د درې میاشتې کې تایید پاڼه ورکړی دی وسې هیڅ درک نسته خبره ده او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړی او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړی نو په افغانستان کې بل کار هم نسته هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمیت نه لري نو د افغانستان